یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل لندیم او د ازادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پرانیست خوندې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړې ده. یو شمیر نور کسان هم دغه غونډې ته غوښتل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د بین الافغاني خبرو د پیل دقیقه نیټه نه ده څرګنده. دا مو د دې خپرونې سر موضوع ده، د سولې په روانو هڅو او همدارنګه په مخکې په پرتو خنډونو د سولې د عالي شورا د دارالانشا له پخواني مشر اکرم خپلواک سره خبري هم لرو. نور ریپورټونه به هم ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. په سټوډیو کې اسدالله لودین دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان پوځیانو ډیورنډ کرښې ته نږدې تمرینات کړي دي. پاکستان له ځنډ پرته د بین الافغاني خبرو د پایل غوښتنه کړې. او په بیلاروس کې کارګر نن احتساب کوي چې پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مدني فشار جاری وساتي. بشپړ خبرونه. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا د دغو پوځي تمریناتو او مانورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د ده په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې توان لري.
نور تاسو به دفاع خلک نه یاستئ، موږ ستاسو بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي. موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامع کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته له هغې نښته وشوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشته او د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې هم چې له پاکستان سره سرحدي سیمه ده جمعه او شنبه پوځي ننداري او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی ټول خکل اړخونه د ویل چې د ټول خکل اړخونه د پرتو مسلو حل یقیني او لزند پرته د بین الافغاني خبرې پیل کړي. هغه دا خبره یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشی لیکلی چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د بین الافغاني خبرو له ځنډ پرته پیل غوښتی چې د دې خبرو په وړاندې وروستی خنډ چې د طالب بندیانو خلاصون و لږ نور هم ځنډنی شوی. ځینو بهرنیو هیوادونو له هغې ډلې استرالیا او فرانسې له افغان حکومته غوښتي چې د پاتې طالب بندیانو له ډلې دې هغه بندیان نه خوشې کوي چې د دوی عسکر یې وژلي. ظاهرا همدا چاره د دې لامل شوي چې د طالبانو د 400 لانجمنو بندیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشي شي او وروسته له هغه دا پروسه ودرېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې پراته خنډونه هواروي او په کار ده چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو شي. طالبان بیا برعکس حکومت تورنوي چې د سولې خبرې په لوی لاس ځنډنۍ کوي. د کابل شکردره ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوه. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استولې راغلي چې د دې ولسوالۍ په تصفیوي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او د یو قومندان په ګډون 2 تنه ټپیان شوي. د اعلامیې پر اساس په دې عملیاتو کې 25 تنه وسلوال مخالفین چې درې سرګروپان پکې شامل دي امنیتي ځواکونو نیولي او ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي. په دې وروستیو کې د کابل پروان پر لارې د ناامنیو څخه شکایتونه ډیر شوي وو. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو یا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په بیلاروس کې کارګر نن احتساب کوي چې پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مدني فشار جاری وساتي. د لوکاشینکا استعفا د دې کارګرو یوه غوښتنه ده. د لوکاشینکا سیاسي مخالفان د اګست د 9 نیټې ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د بیلاروس د ټاکنو مرکزي کمیسیون لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو سره بریالی اعلان کړی، خو ده ویلي هیڅکله هم استعفا نه کوي. دا شپږم ځل دی چې لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي. تهران او اروپایي ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پلان رد کړی چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په حواله په دولتي رسنیو کې وویل شول چې وایي امریکایان ښه پوهیږي چې د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم فعالول غیر قانوني دي او له همدې کبله به په مطلق ډول د منلو نه وي. دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر یوې ویاندې هم د اګست پر 14 ویلي له هغه وخته چې واشنگټن د ایران له اټومي تړون ووت نو په رسمي ډول د دې تړون یو برخوال نه ګڼل کیږي، نو ځکه دغه بندیزونه هم نشي لګولی. او نیوزیلند د اګست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. حکومت وروسته له هغه د اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلاند کې دا ناروغي ډېره شوه. د دې هیواد صدر اعظم جاسینډا اردرن د دې اعلان پر مهال وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره د اکتوبر 18 وټاکل شوه. دا ټاکنې سپتمبر میاشتې وروستیو ته پلان شوې وې. نوموړي ویلي بل ځل به په هیڅ صورت دا انتخابات ونه ځنډیږي.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. واپوري چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په ګډون یو شمیر کسان وربللي چې پکې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم شامل دي. تر اوسه پورې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل نیټه نه ده څرګنده. په دې موضوع به ریپورټ ولرو. په همدې موضوع باندې د افغانستان د کابینې له پوخاني غړي او همدارنګه د سولې د عالي شورا د دارالانشا پوخاني مشر اکرم خپلواک سره غږیږو چې د سولې په وړاندې آیا د بندیانو خوشي کول لا هم خنډ دی او کنا، او همدارنګه د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل اجنډا څه شی کېدای شي. که وخت د بم واورې چې ورزګان کې خزی له پوزی جامو سره لیوالتیا لري ولی ریپورت اوري، او د سیمه او نړۍ په مسایلو کې د رورو چې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د فشارونو زیاتوالي په ترڅ کې د دې هیواد په پلازمینا بلاروس کې کارګرانو نن د کار نه کولو عمومي اعتصاب رابلل. دا د ازادي رادیو ده. د خبرونی لومړی ریپورت راخلو. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړلې. عبدالله عبدالله ته یو شمیر نږدې کسانو ازادي رادیو ته وویل چې د دې غونډې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد ترڅنګ د یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم د ګډون بلنې ورکړل شوې. یا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې. دغه سرچینو ویلي چې نوموړی لا هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره قطعي یا وروستۍ پریکړې ته نه ده رسېدلې. فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړې ده، هم د اوس د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، له تاسو به په دې اړه جزئیات واورو.
قدرمن اوریدونکو ته ډاکټر عبدالله عبدالله یا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې کسانو موږ ته څو شېبې وړاندې وویل چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ البته عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده، او دوی وویل البته د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال یا عبدالله عبدالله ته نږدې کس حاجي دین محمد وویل چې تر اوسه پورې دوی لا پریکړه نه ده کړې او په دې مشورې روانې دي چې ښاغلی عبدالله عبدالله په دې ناسته کې یا په دې پرانیست غونډه کې ګډون وکا کنه. انسب دا موضوع د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم تایید کړله، او هغه دا هم ویل چې تروسه البته ما خبرې وکړې چې تروسه دوی قطعی یا پرسته پریکړه سره نه دی رسیدلې دي. ځینو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د اوربان موضوع ترڅنګ به په بین الافغاني مذاکراتو کې د موقت حکومت په اړه هم بحث وسی. دا پښتنه مول همدې کسانو هم وکړله، هغه دا موضوع رات کړل او ویل چې کله به هم د موقت حکومت په اړه باندې بحث ونسی. البته انسب باید ووایم چې په دې پرانیست غونډه کې به یعنی لوړانی نه مشخصه سوی چې دوحه کې به بین الافغاني مذاکرات کیږي، خو تر اوسه هم لکه څنګه چې تاسو ویلې د تر اوسه نیټه مشخصه سوی نه ده. یو موضوع چې تر اوسه دا په ټوله کې بین الافغاني مذاکرات ظاهرا خنډ ځان سره مخ کړی دی، هغه د بندیانو موضوع ده چې طالبانو وړاندې ویلي و چې تر هغه چې دوی دا 400 طالب زندانیان مکمل آزاد نسی، دوی به بین الافغاني مذاکرات ته لاړ نسی. انسه طالبانو د خپل اجنډا په اړه ویلي دي چې دوی اجنډا مکمل سوي ده، او همدا توشي به وړاندې د طالبانو وایان، البته په خاطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین راته لیکلي دي چې د دوی د اجنډا ټکي مختلف دي او جزئیات به د خبرو د میز په سر واضح کړو. خلوی ټکي په افغانستان کې د ټول شموله اسلامي نظام رامنځته کول دي. په دې اړه مو د بندیانو موضوع چې په ټوله کې بین الافغاني مذاکرات جنجالي کړي دي، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر سره یا دغه شورا لویان جاوید فیصل نه مو پوښتل چې د بندیانو موضوع څنګه چیرې رسیدلې ده، ځکه تر اوسه پورې یوازې اتیا بندیان آزاد شوي دي، او موږ په دې اړه وپوښتل چې آیا دا پروسه متوقفه شوې ده که څنګه. په دې اړه یې څه ونه ویل او یوازې ځواب موږ ته دا و چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. بلې انسه
ډېره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزي وچې له کابل یې رپورټ وړاندې کړو. په هغه کې موږ اوریدل چې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله تنجدي سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستې غونډې ته ښاغلی عبدالله هم وربل شوی دی، خو تر اوسه هغه په دغه ناسته کې د ګډون لپاره وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د سرچینو ویلي چې په دې پرانیست غونډه کې چې تر اوسه یې نیټه نه ده څرګنده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد تر څنګ د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. د افغانستان د کابینې پوخانه غړی او همدارنګه د سولې د عالی شورا د دارالانشا پوخانه رئیس ډاکټر صاحب اکرم خپلواک را سره د تلیفون په تماس کې دی. له د سره دا موضوع نور څېړو. خپلواک صاحب، لمړی خو ډېره مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. دا راته ووایي چې آیا د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو ستونزه لا هم شته، باوجود د دې چې لوی جرګې د خوشي کېدو مشوره ورکړه او ولسمشر د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ، ځکه موږ ګورو چې یوازې اتیا تنه له دوی نه خوشي شوي دي او آسې چې ګمان کېده چې په څو ورځو کې به ټول خوشي شي، تر اوسه پورې دا پروسه مخکې نه ده تللې. آیا لا هم په دې برخه کې تاسو په نظر کومه ستونزه موجوده ده؟
تشکر انصاب. بل تر هغه چې زموږ معلومات دي ورته چې ګورو واقعا دغه موضوع تر اوسه لا رسیدلې، او په دې اړوند باندې د دنیا نړیوالو متحدینو تشویشونه او اندېښنې موجود دي. د پروسې لپاره یو واقعي تحصیل کوونکی یا منګړی تیم کار افغاني وي یا بین المللي وي موجود نه لري، تر څو چې دغسې موضوعاتو په واقعي معنا باندې هم وړاندیزونه وکړي او هم د حل لارې د ټولو خواوو سره وسنجوي. تر اوسه پورې حکومت او طالبان هم په یوه اندازه چې تماسونه او یو ډول د اعتماد فضا موجوده وي چې هغه هم نه درغلي. په دې اړوند باندې واړه واړه موضوعات د لویو مهم موضوعاتو لپاره خنډ کیږي او د دې لپاره واقعي ستونزې را پیدا کړي. دغه بندیان چې د فرانسې او جرمنی او استرالیا هیوادونه پر ملاحظات لري، یعنی د دې د حل لپاره مختلفې طریقې شته، خو هغه په دې معنی چې څنګه وسوانېږي دواړو خواوو لپاره او یا د ټولو لپاره د منلو وړ داسې وړاندیزونه وشي. نو تر اوسه پورې چې هغه څه معلومېږي، باید بندیان له یوې هفتې زیات وشول، ځکه آخري ورځې تېره جمعه وه، نو په دې باندې اقدام شوی وای نو اطمینان به دې ډیر زر تر زره من بین الافغاني مذاکرات کړی وای.
ډاکټر صاحب تاسو اشاره وکړه چې د بندیانو په برخه کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو او همدارنګه استرالیا اندېښنې ښایي د دې سبب شوي چې د بندیانو د خوشې کېدو پروسه وځنډیږي او د بین الافغاني خبرو پایله هم ورسره وځنډیږي. پرون یوناما په یو بیان کې ویلي و چې داسې دغه بیان نښکاري ده چې په دغه اونۍ کې چې اوس روانه ده ښایي بین الافغاني خبرې پیل شي. همدارنګه ښاغلي عبدالله ته د قطر دا بلنه هم داسې ښکاري چې بین الافغاني خبرې زر پیلېدونکې دي. داسې په عمومي توګه د تاسو اټکل څه دی چې دغه شته په ټپه ولاړ حالت به پای ته ورسیږي او په دې اونۍ کې به د بین الافغاني خبرو شاید واوسو؟
د سولې په پروسه کې مهم ټکی هغه د اعتماد فضا ده، هغه د متفاهمو ډلو یا د طرفینو ترمنځ یو داسې فضا چې په یو بل باندې باور وکړي. مختلف چې دغه د رامنځته کولو اصلي موخه باید هماغه وي. مشکل دلته داره چې دغه د اعتماد فضا یو څه لا اوس هم زیات کار غواړي. نو په یوه معنا باندې کله چې د طالبانو سره د بندیانو د ټولو خلاصون موضوع نه نهایي شوي او دا یو ویته یو ډول مهمه مسله ګرځېدلې ده، نو په کار خدا او چې لږه مخکې په دې باندې زیات کار شوی او د بندیانو د خلاصون په جریان کې مذاکرات شروع شوي وي، خو چې متاسفانه ونه شول. اوس زه فکر نه کوم چې د بندیانو د خلاصون په موضوع په فضا کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. دا چې د یو لپاره کوم ډول تضمینات ورکول کیږي او طالبان څه ډول په یو باندې مطمئنیږي په تضمیناتو باندې چې مذاکرات شروع کی، دا اساسي او مهمه پوښتنه ده. کو تر اوسه پورې چې مالمی ګل حالاتونه تر څو چې بندیان نه اخلاص شي د دې احتمال ډیر کم لیدل کیږي چې مستقیم بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. او که د بندیانو د خلاصون لپاره په لوړه سطح باندې د نړیوال ټولنې طالبانو حکومت ترمنځ ځینې موضوعات مطرح شي او مجلسونه وشي، د یو احتمالات موجود.
خغلی خپلواک دی بین الافغانی خبرو دی پایل اجنډا د تاسو فکر باندې څه کېدای شي؟ وته مچ ډیره کیږي غدا دی چې افغان حکومت هم ویل دي او هغه کسان چې په دې بین الافغاني خبرو کې دی حکومت له لوري برخه اخلي په وربند باندې ټینګار کوي. تاسو څه فکر کوئ چې دی وربند سره ترڅنګ آیا دی بین الافغاني خبرو په دی پایل په اجنډا کې به ځینې نور مسایل مطرح وي کنه؟
ما مخکې درته ویل چې ټول مهم اساسي ټکي د مذاکراتو د شروع کېدو مخکې د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله ده. د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله په درسته او اساسي توګه او هر اړخیز حل کو، نو په مذاکراتو کې په اسانه پرمختګ کولای شو. او که کارمونه یې کړی مستقیم مذاکرات ته ځو، نو په زیاتر احتمال به چې فقط جنډا جوړېدل به یو کافي وخت وغواړي، یو کافي مسائل په دې کې مطرح کیږي. ځکه چې ایجنډا اولتونه چې د افغانستان حکومت ته شي دي، په ایجنډا کې اولتونه طالبانو ته دي او حکومت څه شي غواړي، طالبان څه شي غواړي، دا هغه دي چې تر څو پورې د مذاکراتو نه مخکې د مذاکراتو د آمادګۍ ټیمونه په یوه باندې کارونه کې نو ستونزمنه به وي چې من وایي چې یو دوه درې څلور پنځه موضوعات د مذاکرات ایجنډا ده چې اول دوه موضوعات بل شک د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره او د حکومت لپاره او نړیوال ټولنې لپاره په مذاکراتو کې لومړنی موضوع هغه د اوربند مسله ده چې ټولنه مهم او اساسي موضوع ده. دا چې طالبان اوربند ته په کوم شرایط آماده کیږي، کوم اطمینان لري، عرب په یوغوی پورې اړه لري، خو له دې خوا چې هغه څه چې د ملت او د لوی جرګې او د افغانستان د حکومت ارزو ده چې لومړی اوربند وسي او بیا د برخه تلاش.
وروسته پښتنه خغل خپلواک د تاسو فکر باندې افغان دولت دغه هیئت چیزی همدارنګه مشورتي لویه جرګه وشوه، مخکې په سولې برخه کې یا د سولې د مذاکرو په برخه کې د ویجمال نشټوالي سره مخو، فکر کوي چې هغه سیاسون دولت او نور چې په کابل کې دي اوس د طالبانو سره د یو واحد دریس څخه خبرو ته چمتو دي او هغه اختلافات چې مخکې لیدل کېدل نشته؟
اجماع په دوه ډول ده. یو اجماع د سولې د راتګ لپاره، په دې کې هیڅ شک نشته چې د ټول ملت او د سیاسيونو او د طالبانو جمع حکومت د ټولو په دې اجماع د نړیوال ټولنې چې په افغانستان کې باید یو سیاسي جوړګړې وسی سوله راځي. دا چې سوله په کوم قیمت کوم موضوعات دي کوم موضوعات باندې بحث کیږي څوک کول کیږي څه اخیستل کیږي زه فکر نه کوم چې په دې خوا کې تر اوسه پورې لا په یو ډول وضاحت نشته، ځکه تر اوسه پورې چې موضوعات مشخص نه وي چې په ایجنډا کې څه دي کوم بحث کیږي څه ورکو څه اخلو، ځکه سوله بېله قیمته نشته، ځکه سوله کې ټول خواوې باید هم ګټه وکړي او هم یو څه قیمت د سولې لپاره وکړي، ځکه سوله باید ټولو لپاره وي. نو په فون باندې هغه موضوعات چې تر اوسه پورې واضح نه وي او په یوې باندې واضح باندې بحث ونه شي او د رزونو موقفونه معلوم نه شي نو سړی فیصله نه شي کولای چې په یوې باندې موږ کلي اجماع لرو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اکرم خپلواک. دوستانو په د افغانستان د کابینې پوخانه غړی او همدارنګه د سولې د عالی شورا د دارالانشا پوخانه مشر اکرم خپلواک چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه نظر څرګندوي زموږ غلا ازادي راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی نه اورو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د جوزجان ولایت په یتیم تاق سیمه کې د طبیعي غازو د شپږ دېرش نمبر څا د کیندنې کارونه بشپړ شوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د قانونو او پټرولیم وزارت تر مدیریت لاندې د طبیعي غازو د کیندنې دویم پړاو د چې په نږدې څلوېښتو کلونو کې بشپړېږي.
وزارت معدن او پټرولیم کار حفره چای 36 در ولایت جوزجان به شکل موافقانه تکمیل کرده و خوشبختانه آماده بهره برداری است.
نموری ولچه د غتا یو زره شپک سو متر ژوره ده چې د غاز ول استخراج څخه د غزنفر ګروپ بیات پاور او د مزار شریف د برېښنا کوټ د فابریکو د برېښنا د تولید اړتیاوې پوره کوي. تر دې وړاندې د روان لمریز کال په لومړیو کې هم د 22 طبي غازو د استخراج چاري ګټې خستنې تسپارل شوې. د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دغو دوه طبي غازو په استخراج سره د افغان غاز او د تولید وړتیا به نږدې 300,000 متر مکعب ته زیات شي او د غازو له خرڅلاو څخه به دولت نږدې 8 میلیونه ډالره عواید ولري. د تازه او وچه میوه او زعفرانو سکتورونو ترمنځ دویمه سوداګریزه ناسته ترسره شوه. د سوداګرۍ وزارت د عامه اړیکو مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د سعودي عربستان د سفیر په قزاقستان کې د افغان سفیر مرستیال، په هند کې د افغانستان سفارت شار سفیر، د افغانستان جنرال قونسل، د وزارتونو رئیسانو په هند، پاکستان، ایران، چین، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکیه، کاناډا، بلجیم او امریکا کې د افغانستان سوداګریزو اتشو او سلو کورنیو او بهرنیو شرکتونو په ګډون په انلاین ډول ترسره شو. د دې پروګرام هدف دا دی چې د افغانستان تولیدي او صادراتي توکو ته نړیوال بازار پیدا شي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني شل پوله، یو یورو 9 افغاني، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1455 افغاني.
اقتصادي خبرونه مغاوریدل د ساده رادیو پی یو سټډیو ته واکې وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کونړ کې دینی عالمانو یو ځوان شاعر مجبور کړی دی چې د عامو خلکو په وړاندې د هغه شعر له کبله توبه وباسي چې پکې د دوی په وینا ځینو جهادي مشرانو ته سپکاوی شوی و. خو تر هغې مخکې راځو یو بل رپورټ ته دا د سیمې او نړۍ سره تړاو لري. د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې هیواد په پلازمېنه مینسک کې کارګرانو نن د کار نه کولو عمومي اعتصاب راوړل. له څه باندې یوې اونۍ راهیسې چې لوکاشنکا د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، پر سدې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل شوي. اعتراض کوونکي د هغه د استعفا او نوو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکي دي. نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، د اعتراض کوونکو د کار نه کولو د عمومي اعتصاب په اړه به له تاسو جزئیات واورو.
بله آن صاحب کارگران نن د بلاروس په پلازمینه منسک د کار نه کولو د عمومي د ساب په رابللو سره غواړي پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی فشارونه زیات کړي. منسک ته نږدې د ژودزینا په ښارګوټي کې د بلاز فابریکې کارګرانو ویلي چې سر له ننه به د کار نه کولو اعتصاب پیل او تر هغو به دوام وکړي چې د دوی غوښتنې د صنفي اتحادیې لخوا ترتیب شوي او چارواکو ته سپارل شوي نه وي. د دغو کارګرانو په غوښتنو کې د لوکاشنکا د استعفا او د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنې هم شامل دي. د نفتان کیمیاوي فابریکې او د غراز د بیلاروس کالي فابریکې چې په نړۍ کې د کیمیاوي سرې د تولید ستره فابریکه بلل کېږي کارګرانو او کارکوونکو هم نن د اعتصاب اعلان کړی دی. دوی د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه نه مني او د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه کوي. دوی همداراز د ټولو سیاسي بندیانو او هغوی چې په سوله ییزو اعتراضونو کې نیول شوي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیسیون لخوا دغه عمومي اعتصاب وروسته له هغې ربل کېږي چې درې ورځې وړاندې د دولت تر کنټرول لاندې فابریکو په سلګونو کارګرانو له کار کولو لاس واخیست چې هغه د دې یوه نښه ده چې د لوکاشنکا دودیز ملاتړ مخ په کمېدو دی. د لوکاشنکا د بیا ټاکل کېدو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې پرون هم د بلاروس پلازمینه کیف د پراخو اعتراضونو شاهد و. د ځینو راپورونو له مخې د کیف ښار ویکتوري پارک ته نږدې د راټولو شویو اعتراض کوونکو شمېر لږ تر لږه 100,000 تنه ښودل شوی، خو د دغه شمېرې کاروالۍ ازادي راډیو نه شوی کولای تایید کړي. اعتراض کوونکو البته سره او سپین بیرغونه چې اپوزیسیون کاروي خورول او د لوکاشنکا د استعفا او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. په بیلاروس کې د انتخاباتو په تړاو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 5,000 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، په سلګونو ټپیان شوي او لږ تر لږه 2 تنه هم وژل شوي دي.
تر اوسه پورې خپله الکساندر لوکاشنکا او همدارنګه د سیالي د اعتراض کوونکو د غوښتنو په اړه ویلي،
د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا ویلي چې د انتخاباتو په سلو کې اتیا رایو کې چې د ګټلې درغلي نشي کېدلی. لوکاشنکا ویلي چې هیڅکله به استعفا ته غاړه کینګدي او نه به بیا انتخابات ترسره کړي. البته د یادونې وړ بولو چې لوکاشنکا له شپږشتو کلونو راهیسې د هیواد واګې په لاس کې لري. په عین حال کې د اپوزیسیون مشرې سویتلانا څخانو کایا وایي چې چمتو ده د هیواد مشرتابه په غاړه واخلي. نوموړي په یوه ویډیو کې چې پرون په یوټیوب خپره شوې دغه راز د یوه قانوني چوکاټ چې وکولی شي د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل یقیني کړي د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. تخانوسکایا چې د لوکاشنکا سخت رقیب بلل کېږي د اګوست په 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلی ده.
ډېره زیاته مننه کوو نور صاحب. اوریدونکو سره مو مخکې ژمنه وکړه چې له کونړ څخه به هغه رپورټ ورته وراوړو چې دغلته د یو شمېر ملایانو لخوا یو ځایي شاعر په صحرایي توګه محاکمه شوی او په توبې ایستلو مجبور شوی. روح الانوري تفصیل راکړي.
دا د هغه سحری محکمې جریان دي چې پکې شاعر عبدالخالق کونړې محاکمه شوی دی. شاعر عبدالخالق په ویډیو کې د څو کسانو مخې ته په عاجزۍ ولاړ دی او د یو دینی عالم په خوله له سره منتوب الله وایي او بیا پرې تکراروي چې ګنې بدې کړي. فرهنګیان او د عبدالخالق پلویان وایي شاعر عبدالخالق تیره اونۍ د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې په مشاعره کې یو شعر لوستی و چې پکې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مجاهد او د دوه پخوانیو جهادي مشرانو په پرتله هنرمندان خیات شوی وو. د دوی په خبره چې دینی عالمانو هم دې کار ته دینی مقدساتو د سپکاوي نوم ورکړ چې شاعر عبدالخالق د ولسوالۍ د ودانۍ دننه په صحرایي محکمه کې محاکمه کړ. د دوی په خبره چې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه شته، که شاعر پړوي او جرم کړی وي نو هغوی دې ترې پوښتنې وکړي او سزا دې ورکړي. لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد ادریس غروال ازادي راډیو ته وویل د یادې صحرایي محکمې د پریکړه کوونکو خلاف استناف څارنوالۍ ته عریضه هم سپارلې ده.
موږ د کونړ ولایت ټولو فرهنګیانو او لیکوالو او ځوانانو نن د دغې صحرایي محکمې پر ضد په څارنوالۍ کې عریضه وکړه او دغه عریضه مو د کونړ څارنوالۍ ته وسپارله تر څو عدلي ارګانونه په جدي توګه دا موضوع وڅېړي او تر تعقیب لاندې ونیسي.
فرهنګیان او شاعران وایي د دغو دینی عالمانو یوازې د شاعر لومړی بیت ته پام شوی، خو ورپسې بیتونو کې چې بیا شراب، افغان وژنه، جنگ او نور کارونه پکې غندل شوي په هغه غلي پاتې شوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د بیان ازادي د هر افغان حق دی او هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خوله له حقایقو ویلو بند کړي او هر چا چې شاعر سحرایي محاکمه کړي قانوني چلن به ورسره وکړي. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
په دغه برخه کې د ولایتي شورا همدارنګه د مستیال والی